د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې اوساته خبرونې مطالب: نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په ناروې کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو دریو ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنونکي نظر پوښتو.
د ناروې حاکم ګوند دا سفر خو د ډیالوګ د پایل لپاره، خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي.
آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي.
د اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي.
او په افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې د تشخیص په برخه کې ستونزې.
یوازینی مونږ ستونزې په دې اړه کې لرو چې د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼې مونږ تشخیص کو.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي. او په ایران کې یو فرانسوي سیلانی په 8 کاله وته میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارډ ترنچارډ اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 3 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاني خوېدلې و چې لارې بند کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته دا لوی لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي و چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پر دې لاره سفر نه کوي. تېره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاني خوېدلی و چې یو موټر لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمېدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلي میوندي په یو غږیز پیغام کې وویل:
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایا کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
میوندې زیاته کړه چې ښایي اوس کابل خاریان د برېښنا له ډېرې لږې پرچاوې سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوې چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د لسکلون څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپل لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل د افغان لسکلون لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبت وي.
د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مه به دوام وکړي. لبلی خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو د لړۍ 3-0 پر وړاندې وګټله. د لوبې د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره شوې. لازدای رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمې یو فرانسوي سیلانی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په مې میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د 6 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدي سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل یې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلی شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیې برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامی تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي و چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سو کوربایم. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم. ورزو لمړی موضوع راخلو. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په تیرو 3 ورځو کې په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره رسمي خبرې وکړې. طالبانو تمه لرله چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوې ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هولتفیلد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخلي هولتفیلد هیواد له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروې ته ولاړ. په لومړۍ ورځ یې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او پرونی د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندوی ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارده کنګل شویو ډالرو د خوشي کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من وو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړۍ درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لرې کړي. خو لویدیز هیوادونه د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې له طالبان غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان اګلند پرون په اسلو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې پاتې راخلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده. که موږ نجونې تعلیم ته پرې نشتو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهي شي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یو تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمه ده چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره همدا د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وای چې ټاکل شوی ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په نیویارک کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په اړه جزئیات مو اوریده. اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی تر سفر مخکې په ناروې کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویل چې طالبان پر کابل واکمنان دي او باید خبرې ورسره وشي. خو د ناروې اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو درې ورځو له غونډو وروسته په ناروې کې وبخښي د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شوي او که بدلون پکې راغلی. احمد شیبر په دې اړه په ناروې کې میشت د سیاسي چارو شنونکی عیسا ستانکزای پوښتلی.
د ناروې حاکم ګوند خصوصا د ناروې خارجه وزیر دا وایي دا سفر خو د ډیالوګ د پایل لپاره خو دا سفر په دې معنی نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د ازادۍ او د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنه ډیره مهمه دی په نظر. د مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیره بیا هغه عسکر یا سایمنصبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیستي چې ډېر زیات خوابدي وو په دې چې خصوصا د انس حقانی نوم چې کله په دې لیست کې را شامل شو نو ډېرو غبرګون په دې وښود ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقانی شبکې په حمله کې وزن سوی وو دوی وایي چې د حقانی ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای. حداقل حتی په دې هکله د ناروې د صدر اعظم نه پوښتنه وشوه. هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لست نه وو خبر. مونږ صرف غوښتل چې طالبانو یو ډله راست د ډیالوګ پرانستل شي او دا زمینه برابره شي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل شي ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقانی مسله بیا په غونډو کې یاد شوی ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګلانه د کړې رسمن یعنی په رسمي شکل
د ناروی ډیپلوماټانو مخصوص ډیپلوماټانو ډیر کم رتبه ډیپلوماټانو چې یو ورسره سره کارلو دوی سره غونډه وکړه. ډیر توجه فوکس په بشري مرستو د نجونو په تعلیم او په دې مسلو دی د ناروی د رسنیو په وینا. خو نو کومه ورته چې انس حقانی د لومړي ځل لپاره په تیاری کې تاسو وایئ د هوټل کې چې کله دا روستره یو شخص چې دغه وروسته انس حقانی په هیڅ رسنۍ کې چې دوی فلمونه خبره کړي اکثر خپل هغه نه دلیل سوي کې دا سي دا احتمال هم ست چې دوی ورته دا تجویز کړي چې انس حقانی د رسنۍ ته نه راوځي یا چې ته یعنی محدود کړي وي کې دا سي. حتی ځین نو معتبر رسنۍ لکه ناروی ای بی سی دا ته ویل چې یو افغان ته د انس حقانی په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده. او په دې چې خصوصا د دې ژورنالیست پلویانو یا ژورنالیست فامیل هم په دې ډېر خفه اوسي. ولې داسې یو څوک چې انس حقانی د حقانی شبکې چې د بونګ یو ژورنالیست وزنی دغه دې سفر کې وي نو هغه ډېر نه ده مطرح سوی.
د ناروې حکومت چې د دې سفر بلنه یې ورکړې وه هغوی تر غونډو وروسته څه وویل چې دا سفر بریالی و؟
هغه ویل سفر په دې پر یالای او سیمونګه له طالبانو نه جن جمله واخسته چې خصوصا د تاکید په دې چې انجن مکتبونه به ډیر زر پایل سي په ټول ولایتو کې دا ډیر دوی ویل دا ډیر مهمه خبر ده او د بشري مرستو لپاره دوی وايي مونږ خبرې وکړې چې د بشري مرستو لپاره اسانتیا برابر سي خو بیا هم د ناروی چارواکو تاکید په دې ده چې هیڅ وخت په دغه مرستې مونږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه ورسپارو سار یو ډله به جوړي کې په کابل کې د سیاسي سیستم باید رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي یعنی تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دي چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي چې په خپله ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی فکر کوم طالبانو ته اوږده لاره پکار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي
په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی ایسا ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې
د ازادۍ راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره په زیاتېدو دی دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې پر کووید 19 ناروغۍ اخته شویو ډیرو نویو ناروغانو کې د اومیکرون د کورونا وایروس د نوې بڼې نه خلیدل کیږي خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کټونه نه لري د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی
شکریا چې تازه لته په هنځي فارغه سوي وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کورونا وایروس اخته سه نو موري چې پلاری په افغان جاپان روختون کې بستر کړای وای د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوي ډیر اومیکرون ته ورته دی
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي تر منه خواهش کوم چې لطفا د سیبان خبره ته غوږ ونیسئ ځکه چې کورونا واقعیت یو کوشنده مرض دی
که څه هم د کورونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده شوې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوه اونیو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر ډیر شوی او هر ورځ په منځني ډول له 15 ناروغان روغتون ته ورځي د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي ریډیو ته وویل د وایروس مثبت پیخي اومیکرون ته ورته دي خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري
په تیر دوه هفتو کې مونږ وینو چې ارقام او مصاب شوی خلک په کورونا باندې اخته شوی خلک ډیر زیات شوی دي او نوې اخته شوی خلک دي ده چې مونږ تر څومره کیسونه اوس چې مونږ که 50 خلک مونږ تر ازي ټیسټ لپاره نو هغه 50 کې کم از کم شل نه 50 پورې مثبت پیخي وي مونږ پرون میګا دي وو نوې بستر شوی ډیر وخیم یا شدید وضعیت کې مونږ سره بستر شوی دي چې دا د بستر شوی خلک ارقام هم ډیر زیات جګ شوی هغه کم یوازې مونږه ستونزه په دغه کې لرو چې مونږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ تشخیص کو
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي کته هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي په ورته وخت کې یو شمیر افغانان د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو لاله عامه په هواي لوړ کړي تر څو خلک د مخ کې په څیر د وایروس جدي ونيسي د ننګر هر اوسیدونکو ګلالی غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللی ده او دولت هم باید په خبرنامه مرزي ولري خط تبلیغاتو کې پر رسنو کې تر څو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونيسي
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامه روغتیا وزارت په دې تلاش کې دی چې کورونا په بخش لپاره مالی سرچینې بیرته راژوندۍ کړي تر اوسه پورې د اته ډېرش اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات موږ تر اوسه پورې د 10 اشرف خانو دروازې خلاص ساتلي دي یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلو یو چې د 15 اشرف خانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو او همچنان د یونیسف مرسته اکسیجن پلانټونه په لاس ولایتونو کې جوړې دي د عامه پوهاوي کچه موږ لکسل لوړه کړې ده هم د وزارت د اطلاعات لسنه او هم د مساجدو د لارې
د طالبانو د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,013 د کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 1,090 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,522 بیرته روغ سوي او 609 نور بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندویو وغوښتل چې د کرونا ویروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمېرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2022 کال د همدې میاشتې تر څلېرویشتمې نېټې پورې د کووېډ 19 1,950,602 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه سوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر درویشتمې نېټې پورې په دغه هېواد کې ټولټال 5,046,045 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کمانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی اے لخوا ملاتړ کېده. ورځپاڼه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي د کمانډو دغه پخواني پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکاري کې کلیدي رول لوبولی وو، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال په اګست میاشت کې د داخلي یا له افغانستانه د خلکو د رایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکې د افغانستان د ټروریزم ضد هغو ډلو یې مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمانډو پوځیان د تخلیې د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې وو چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمن په سلګونو افغان کمانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي اونۍ په میاشتو واوښتې او د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیې د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبې پر ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه 40 کسان نیولي چې د دوی په خبره غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخوا امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیې پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پیل ټینګار کړی دی. ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي د 14 آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصله سکاټلندي په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار 40 مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هېواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبیعي آفتونو اضطراري کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3,000,000 پاونډ او د بریتانیا له نورو برخو 2,900,000 او 9,000,000 پاونډ راټول کړي. د ادارې روان جمعی په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا اوبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکارډ په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام په 0.5 څپه په لویو ښارونو کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د آسیایی پراختیایی بانک له بیوزله افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونه میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
آسیا پراختیایی بانک له افغانانو سره د 415 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا د مرستې به د ملګرو ملتو د څلورو بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایی بانک مرکزي دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پرسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګې شي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم نږدې 30 میلیون افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایی بانک له اعلان شوې مرستې به 135 میلیون د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي څو له هغو بېوسله افغانانو سره چې په کرهڼې بوختي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,00,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایی بانک ته د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تر 600 میلیونه ډیر ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو. خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایی بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د بیش په برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دي.
دا ډیره مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د بیش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې به مصرف کیږي.
مجاهد لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارد ډالرو ته سشکال اړتیا لري. د سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. ستاسو له پیغامونو
بلې السلام علیکم د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې زادې راته زموږ پیغام ثبت کړي څو څو ځلین پیغام پرې شي د زموږ پیغامونو نه نشي مونږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته مونږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې مونږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد واسه بیا دوی نشته بعد راځي ولې مونږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران ورور دا زموږ پیغام نه شرکت دا مسلمانانه یو او ریه دي حکومت را سره یا دې موږ ته خپل معاشرات کینره کوي خو یا دې وو چې او ورته راکیا دې بیا تر ازادي چې څه مننه نه دخلي کوم.
زه هدایت الله د میدان د ولایت ماجدین خننګا اندګي کو تماس کې موږ سره ګران طالبان ورونو ته داده چې ماجدین الله ته دې رسخت ګلنګ له تاسو نه کیږي ځکه چې ته سره غني خو واخ کې ارزکه کومه کو نوړل د ماجدین لرياسات نه وسه طالبان خپل نظامیان ته ورکوي، نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا دی یو. دوم، دغه نور کومکونه که دا مو خاص دپاره یونیسف او یونیسیار ورکوي، خو ښه تر خلکو دی پهقراو د کاري او بیا دلته ستونه د یو خاصو مسول کېږي بیا دوی کومک ورسره کوي. د دغه حق له ګنهان ته وجه غواړم او سخت ګیلم له یونیسف او له یونیسیار نه کېږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ په موږ باندې وایي سل ټوکې کوي او د فقراو تر هغه کورې نه رسېږي. مخې ته خان وکړه
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خو دا شیبه د سهار 8:30 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د دې ادارې مشر وویل چې دوی کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لویې لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې له غره څخه کاڼې ښویېدلي وو چې دا لارې بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټویټر لیکلی دی چې له څلور ساعته هڅو وروسته د لویې لار د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. د افغانستان برښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برښنا د وسلېدو خبر ورکړی. له دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا کې کموالی راغلی و. تکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې د لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. د ایران یوې محکمې یو فرانسوی سیلانی بنیامین بریر د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بریر محاکمه د منلو نه ده. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر پرون د جرمني له صدر اعظم سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو مسکو ته به په ډېره ګرانه بیه تمام شي. د ازادۍ راډیو خبرونه ته غواګیست. قدر منوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته رسیدلی یو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم چې اسدالله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکی سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، د کندهار څخه مېلیک نوولې ده. اوخته دې چې زادي را دې زموږ پیغام شپږ کې څو خزلین پیغام پرې شه د زموږ پیغام ولې نه نشي. موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلات سره مخامخ یو چې موږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړې دي. موږ ته طالبان وايي چې دوی نشته بعد راځي، چې دوی نشته بعد واسه بیا ګری نشته بعد راځي. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران ورور، دا زموږ پیغام نه شرک چې دا مسلمانانه و او ریادې حکومت سره یا دې موږ ته خپل معاشرات کینرا کوي. خو یا دې وروته او تر هغه یا دې بیا تر ازادي دې څه هم نه دخلې تمام.
زه هدایت الله د میدان د ولایت ماجدین خنګای د دوی کو تماس کې موږ سره ګران طالبان ورونو ته دادا چې ماجدین الله خو دې رسخت ګلم له تاسو نه کیږي، ځکه چې تیر سره غنی کو وخت کې به ارزکه کومه کونه وړل د ماجدین له ریاست نه وسه طالبان خپل نظامیان ته ورکوي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا دی یو. دوام د نور کو نکونه کدام خاص د فار یو نصف یو نسیار ور کوي خو خطر خاص کدې په قراو د کاری او جدل ته استنه د یو خاص د کوکی چې د دې کوم په سره کوي دغه حق لګنه هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نصف او یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي ډوډۍ کوم باندې و سل ټوټه کوي او د قراو تر هغه کور نه رسیدل مخه ته خانو.
السلام علیکم څنګه جوړ په خیر غور د بیکوندی د ولایت خبره کوم څنګه موږ په سیمه کې ساده ښار کې موږ د ځکه غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس یو موږ د ډیره خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ورسی موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و. سلام
ناول د آزادې رادو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. خواهش مو ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کلا کړي وا طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و ولې دې دا ګیره کلا کړي او چې ټول خلکو کلا کړي نو زم مام کلا کړي دا او بس دا سړی په دې په خو باندې وویشته او زمکا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جیک شپه خانه تم وی ور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي ته وته خوده دې دلاته خوره او قران ته وګورئ.
السلام علیکم ذکر راز ولایت څخه تاسو ته خبر سوتو چې د سپین بولداک سره یو فرض ګلام مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوي سیبه بنجیږي واسو هم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ولادت په ورځ د کار وایي سره ولې دا عمل نوڅه قبول راځياو نو تاسو خواهش کوو چې د تزمر د پیشکش پیش کړئ او د دغه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نوڅه قبول ټول د بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چارو چارو دی خو غواړو باید چې څه څه زړه پښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم. خدایم خوشاله او کامیاب لره. هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خو یو سای منصبیم چې شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه په دو وطن که کار کرده دیه دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چی چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلکو مخاموتر سوال دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم. د زابل دی ولایت څخه جابولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته تریدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جامع رسول کړی و اسلامي متتونه ورته ویلی شي قریشي صاحب ستاسي ټول د یو ټولې یا دلګي د فار یا د یو ډلې د فار ټول افغانان ورته ما چوي لکه فار سره دا وسنه کوله آزاد دي په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دوی دا څلور میلیونه انسانان دا څلور د څلور ښکاله د دې دا قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړی دي اوانان څوک له مجبوریت او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په فکر ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توسې.
د کندهار ولایت جړی ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه چې ما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپل شخصي تزادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قزاوي نومېږي چې په خط کې وظیفه لري پورته شوی دی. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړې دي، په اړه یې هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن نظر محمد دی ارغنداب ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام کوم. موږ د طالبان د لوړپوړو چارواکو سره د هیله خبرته د مکتبونو علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، په داسې کې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مداري پسې پرته ده، حیوانان وزي نو وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کم نروي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سره دا خواهش چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي چې څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګ بیرغ موږ غواړو، مسکین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې دی موږ د څو ورځې کې سیامو لیدلې دي یا څه جنې. نو هله ایم چې دا د ما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناست یې، بډي ګډان مو دروازو په پاټکونو چاکستنو ناست یې. دغه سیاست نه بلک تېر شو، عاجزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم، زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرد نه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید دا لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم، زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسي څه اکسترا دسي څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه ملپا مغورولې دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل، اولس زره به زخوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلې چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې، چې نه څوک مري، نه څوک تخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو، زه خبرې کوم. مزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې ما کور بمبار شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالۍ په هغه کې د یو کور شل نفرم نیسي، له یو کور څلور نفرم نیسي، یو کور پنځه نفرم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدره شو. دوه کاله، دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دی چې نورې لارې موږ ته نه ده پاتې، مجبورې وو که هغه دولت هم وو واسطه بازي وکړه. دغه اوس دې مسته استبادي د سیار هغه ته ما مننه وو مسته طالب ولاری طالب ولاری خوندغ سره کشی د خزو تو کار لري خړای کی کار تر کی موږ درځو دا درغه لوي چې خپل خپلوان نسی اته زدا خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبد الهادي والفتن د کندهار ولایت میرویس مینی د اومي ازي شخص د ازادي رادیو د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزه د سی وی پی سي چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر دبليو پی ته ورکول کیږي. دبليو پی ته دی دایي سلو اتیا میلیونه ډالر دینه ورکول کیږي. ای دبليو پی چې طالبان حکومت راغلی دی یو وار مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسر مرسته کړې ده. دې چې د مخکې د پیسې واصل لري هغه یې څه کړلې د دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزی پروس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی، هغه یو واري هم نیمه ورکړی دي، نیمه لا پاتې ده. دوی غونې درې غونې وړې ورکړې دي، یو غونې لا پاتې ده. هغه لا موږ وسې په څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه ورسېږي دغه یو څلور اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و دبليو ټي ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانان د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رکنګه پیسې مستنه رسېږي او کې ورکوې بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې دبليو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر پراړی کني ولې درست روغ ننګرهار کې خلک ډېر په مشکل دی. نو په دې تو کو اولن د موږ په ساحه کې څو ګوري یا خلک په ګل الله فرض کوي.
ازادي رادیو ټول کارکونکو ورځون ته سلام. بعد سلامه زه یو بیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګخون دی لسنه شم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تیر حکومت کوم زخمیان او مایبین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونتې زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پیداوی وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرابون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوی پیسې او رسمیت پیژندل داغه سیاسي او ډیپلوماټیک وړي کوته بریک دی او داغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په شکل سره مخ وي سي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شتوالي لري. داغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماشا ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم ازادی رادیو تا. اگر که ازادی رادیو نمیم زر تور ده زگه تور ده چه ما پیغام ننشری. ما سلوه دخمانی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا فروردگار پخصن اوتی پورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پتور سپی ناره ولی و اقا باوی چه خزی میور تا قید کلی استاد رزاد فاره پروردگار ورته وی چې کس زبته شیطانه تا خپل خځه ولی نه هغه کولی خپل خځه دی ولی نه بندولې په کورو دی.
السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نشتونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډیر څه سره د خلکو
سره داسې بد چلند کوي به دریا کوي په هېڅ سره مو سر نه سره خلاصېږي حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
السلام علیکم په خیر شد شب خیر و خیرات و آزمانه په خیر تیریږي خدای مو اوس ستجار اوسي خوشحاله اوسي. موږ دا پیغام لرو چې زموږ سره چا همکاري نه ده کړې. موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا همکاري زموږ سره نه ده کړې. نه چا موږ ته روپۍ را کړې دي نه چا موږ ته مرسته را کړې. زموږ په غاړه باندې عیان دي ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده. دی زما غږ لوړو مقاماتو ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی یا د خلک د زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دوی وایي موږ اصلي ته ور جوړو خو دوی دې نقشه ورته واچي او خلک به جوړ او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام.
سلام و احترام در از ازادی و کارکون خود طول ته قبول کړی. زاد الوزی به من ولایت مرکز است خبر کوم دا په دې تلویزیون چې یاد دې خلکو د لیدنګ لا وینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تلران کې سریږي او یا د تانګان په دې تیارو په تلران کې سریږي کارتونه تر کاش دی روان دي روز مره روان دي په دې تلویزیون کې ښکارا کوي. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته هیڅ افغانیت نشته هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه د خپل بار بسیری د چا په لاس نه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي د افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېږي چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه زوالې و دوې و درې تسکلې جوړې کړې دي په نامه یې باسي بسته دي وسره په نیمه یې باسي خوار و غریب ټول پاتې دي. دا دې باید چې دا لولو ته وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړ په کلي کې وګرځېدل عام دغه شي خو غریبان پاتې دي. بایان اگر دا کړه بایان اگر چکن کړه ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چې کیل کړه نو غریبانو په تاسو دی ګرځه مخته دی. شو السلام.
د کندهار ولایت د مینایې څخه د میر بازار د سینس خدای په پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم وانی صاحب څخه دا هیله او امید چې دا زموږ د میر بازار په سینس کې د ملا احمد اخوند باندې ولانه کې دا وکړ رجل خلک په نن وکړي د بوښې په ولایت دی هغه رجل نو کې مشغولي وڅې په پدار رنګ کې یا د امارات په توګهان باندې شکري ولایت خفي موږ مکرم ولې صاحب خدای له امید چې دا خپل سپون سم کې دا غلط خلک وسخو وای.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پوز ما پامین زه په مونږ په خطر کې یو. زمونږ مشران حالت مونږ کوم منیجران چې کومي واغونه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره ارسشته ایسایي په تمناسو او زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به دنګو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ ایسایي دغه په تم مونږ ناسیو چې دا زمونږ کار نه کله کی مونږ ته پامل ته بار ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو دی خواخوا ځانونه چاته نشي دا کولې. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ د پاتې خلک جدید دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
نن ولایت د کډوالو سوالي د تر پاړي کې ساتلایم دا ځنا واز وړو مقامات ولا سوي د عظمت د ذریعت ادارې څخه د ډیر پښه د ادارې د کډوالو سوالي د کډوالو بازار نه دې علاقې نه ور جوړې نه خلکو ته اجازه ورکړي د پنځو غلو د پاره چې دا غو شخصي ګټې په خپل بازار کې دي او نه دا اډر نه کل کې نه دا غبانه نه یا ګنج نه کل کې نه د مصرو اډر نه کل کې مسلمانانو سبا کړو خو د درو تلورو د شخصي ګټو د پاره و سلام.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیغام چې نشر کړو تاسو ته نشر کړو پیغام ویلو زمونږ د 2014 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله د بوخالي جمهور رئیس قومیانو احمدزی او دشت ګندیری د لغمان ولایت غصبوري وو. صرف دومره کارو شو چې غزمون پیغام نشر شو. اله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرفت پروري په هیڅ په قوی کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حد پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي او د ارزانیو دې شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریالیم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات و راځي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغونه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی عیسائی ډله دی، د پاکستان دی او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناسي، په لانګ کروزرو کې ګرځي، د ګذري کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو زده کورونډان ته سلام کوم، کومه خوشاله ولر. زه په ډیر تعصب باید وویم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سره منصب یم، 15 کلن سړی یم، په 40 کالو په دو ملکي خدمت کړی، 40 کالو مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهی بربادی په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 کابلیان بېګناه رو وژلي وو، کړی وو چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د ابادې پارنیسه نابود کړو. ملل متحد یې هلته معاهده قبلوي. تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دوی درګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې دی نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
قاشود ولزاد الامین قاشود ولسوالی کې د جباخان سره وم. هغه طالبان چې ما هغه واده کومک وم په قاشود طالبان ته سلامونه دي ورسېږي چې هغه عبدالامین دی چې د جباخان سره په قاشود ولسوالی کې وم چې وایي هغه طالب د لاس د کرناز خیرات کم د مسله کې پروت یم په پښو مایو باندې ماشان روډیر نه وده په هزار نه راغله. هیله کوم هغه طالبان ما زه غواړم چې د ملمبر دي کوم چې دا نه تلې په باتو چې سپر اویا او اویا شپږ یو سل شپږ پنځوس دانې لمبار دی که ما دغه طالب ما ته دغه سره ونیسه اوس دغه چې دغه بهزار معاش وم بعد نه طالبان بند کړی دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. لادي سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 5.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.